az Adiba Monit.
سلامونه وقت مخیر در افغانستان په وخت شپې نه به جدي مخکتر دی چې د خبرونه مطالبه تر شو خبرونه نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په سوارلس ولایتونو کې د شدید ورښتونو او سیلابونو درد کل راپور ورکړ شوی دی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوند سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو او اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د سمنګان تمنی قمندانې بین حشمت الله رحماني کورنیو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې ماسپښین د سمنګان په رباتک سیمه کې یو فورتنر ډوله د موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم سوار کړی او د ښځو ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې زیاتو ترافیکی پیخو لوی لاملونه ګڼل کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لارډ استن د اوکراین چارواکو ته ویلي چې هیواد به یې کیفته د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هر هغه څه ورکړي چې اړتیا ورته لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکز له مخې استن دغه څرګندونې د اکتوبر په 18مه کیفته له رسېدو وروسته وکړې. په نړۍ کې ماسکاو د اوکراین په خارونو او د هغه هیواد زیربناو باندې د نویو بریدونو څپې پیل کړې دي. ویل کیږي په دغو بریدونو کې زیات ملکي وګړي ټپیان شوي او د هغه هیواد مهم بنسټونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایه او اطلاعاتو اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د ادارې په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړې ده ویلي دي د غنمو په حاصلات کې د زیاتوالي په اړه د معلومات د ریموټ سینسینګ یا لري د معلوماتو د راټولولو د ټکنالوژۍ او سټلایټ د عکسونو پر مټ راټول کړي دي. په خبر پاڼه کې هم درز ویل شوي چې سږ کال په ټول هیواد کې 4.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوی او د اندازه د تیر کال پرتله د غنمو په حاصلاتو کې لسلنه زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې ورښتونو او په ځینو ځایونو کې د کوکنارو پر ځای د غنمو کار د غنمو په حاصل کې د دې زیاتوالي سبب بلل شوی دی. د همدې ادارې په وینا د غنمو په حاصلاتو کې د دې زیاتوالي سربېره سږ کال له هم افغانستان شاوخوا د 2 میلیونه میټریک ټنو غنمو واردولو ته اړتیا لري. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنۍ اسیا د والیبال د سیالیو په دوام کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل څلورمه سیالۍ کې نن سه شنبه د عقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال د ملي لوبډلې سر په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان دغه لوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. دا ژوندۍ مخلوقات د اکسا ویډیو پر سر باندې
البته چې دا کمرې ملګری دې نه راوړي، آډیو پروګرام تر دې نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي جاوید مومن ندرکه کېدل. او هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سروسی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په غتیز لغمن او ننګرهار ولایتونو کې شمیر خبر اعلان وایي. د امر بالمعروف او نهی اعلان منکر د وزیر په غونډه کې خبر اعلان ته د تصویر او فلم په اخیستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دوی په خبره د ولایتي ادارو له خوا ورته ویل شوی و چې په دغه ناسته کې د خبرو جوړولو لپاره باید یوازې غاک ثبتونکي له ځان سره ولري. خالد نبی وړ مورز ننګرهار او پرون لغمن ولایت ته تللی و.
په افغانستان کې د خبريالانو لوري د فلم او تصویر پر اخیستلو د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په ختیځ لغمان او ننګرهار کې هم د انزور او فلم په اخیستلو بندیز لګولې. پرون دوشنبه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزیر خالد حنفي لغونډې وړاندې د ولایت د ویان لوري خبريالانو ته پاستول شوی غږیز پیغام کې ویل شوی چې غونډې ته د خبر جوړولو لپاره یوازې ځان سره غږ ثبتونکي آلې راوړلې شي. د ولایت د ویان عبدالمالک نیازی دا غږیز کلپ له ازادي رادیو سره شریک شوی چې پکې ویل شوی
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده ته په دې ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي
په لغمان کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ناستې یوازې غږیز راپورونه برابر کړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی له دې وړاندې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ننګرهار کې و په ننګرهار کې یو خبریال د نوم د نخبرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم د ولایتي ادارې له لوري په غونډه کې د تصویر او فلم اجازه ورنه کړل شوه
هیڅ یو خبریال حق نه لري چې ځان سره غونډې ته کمره راوړي ویل چې د ژوندیو موجوداتو انځور اخیستل ویډیو اخیستل دا ګناه ده مونږ ته د ویډیو اخیستلو مونږ ته د انځور اخیستلو هیڅ اجازه رانه کړل شو چې دلته تلویزیونونو والا موجود وو هغه راپور نیمګړی شو هغه راپور تکمیل نه شو شاپی رسنۍ موجودې وي او کمره مونږ سره ډېره ضرور ده د خبریالۍ سره تړلي وسایل دي
د ننګرهار خبریالان وایي په تصویر او فلم اخیستلو بندیز د دوی ژورنالیستیک کارونه زیانمنوي او دا په دې معنی ده چې دوی باید د خبریالۍ دندې پرېږدي داسې مهال چې د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو حقونو تجمن دی خو خبریالان په ټینګار سروي تصویر او ویډیو د ژورنالیزم مهمه برخه جوړوي او دا چې پرې بندیز مستند او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو هڅه ده د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهن المنکر وزارت او یو شمیر نور ادارو له دی وړاندې د خوست کندهار تخار او پکتیا په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د رسنیو لوري په دولتي ناستو غونډو کې د تصویر او فلم پر اخیستلو او خبرولو بندیزونه لګولې دي د طالبانو حکومت د تیر اگست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف او نهن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مه ماده په دریم بند کې د زیرو یعنی سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو سلوخ پرولو بندیز لګیدل نګدې دوه نیمخ کې بیا د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ل ایف پی سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې بعد د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلي شي خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو لغبرګون نو سره هم مخ شوي د ځینو سرچینو له قوله داسې راپور نه هم خبر شوي چې د طالبان حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ رادیو بدل کړي چې واسي به غږیزي خبرونه ولري خو په دې اړه د طالبان حکومت په رسمي ول تروسا سندی ویلی
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته د پانتون استاد او د سسي چارشونو کې جاوید بومنزيني خپلوان د کوي چې د طالبان حکومت هغه درې ورځې مخکې نیولې او نامعلوم ځای ته بي ولدي دوی ازادي راډیو ته ویل چې د نموړي پاړه سخت اندېخمن دي او تر اوسه پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري نور حال په دې راپور کې
په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو یو شنون کې جاوید مومن چې څه موده مخکې هم د رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه ځینې خپلوان یې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا په نامعلوم دلیل نیول شوی دی د ښاغلي مومن دغه خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ له غرمې مخکې لس بجې له خپله کوره وړل شوی او لا یې هم په اړه معلومات نسته د مومند خپلوان دا هم وویل چې د نوموړي کورته ورغلو کسانو ورته ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه ورخودلی دي دوی وایي په اړه یې سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ښاغلی مومند دې زر تر زره آزاد سي که څه هم د هغه د نیول کېدو دلیل مشخص نه دی خو شاوخوا شپږ ورځې وړاندې نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي و چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړای دی هغه مهال ځینو رسنیو د هغه دا خبره راپور کړه او دا ویډیو یې زیاته لاس په لاس کېده چې د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو ځینو کارونکو غبرګونونه هم راپارولي و تر هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جاوید مومند یو عکس چې سره خوله یې په لاس کېده زیات خپور سه او د طالبانو د حکومت پلویانو له دې عکس سره لیکل چې دا یې باید د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په تور ونیول سي د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې دا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ازادي راډیو ته په هیواد دننه ځینو کورنۍ او رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ هم راستولای چې د دوی په خبره نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا دوی ته ورسپارل سوای دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړ پرته نور خلک په خپلو بحثونو کې نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رد یا تایید کړی نه دی. هڅه مو کړه په دې راپور کې په افغانستان دننه د پوهنتون د هغو استادانو او د چارو شنونکو چې وړاندې په بېلابېلو رسنیو سره په سیاسي بحثونو او خپرونو کې ګډون کاوه نظرونه واخلو. خو له دې ډلې څو تنو یې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو رسنیو کې بحثونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي او له هېواده بهر رسنیو سره دوی د نیول کېدو له ویرې خبرې نسي کولای. خو له هېواده بهر ځینې سیاسي شنونکي او د چارو پوهان وایي په هېواد دننه د حقیقي وضعیت له بیانولو نه په شا کېږي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه غوس جانباز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو تپه چاره دوی غواړي اخباره کې او په دې توګه هغه خپل ناپوهي، بې سوادي، ظلم، استبداد او خشونت د افغانستان په خلکو جاری کوي، هغه د نظرونه پټ ساتي. البته مونږ افغانان چې په بهر کې هستو ټول قوت په د ظلمونه د دوی د دغه جبرو استبداد
د یادونې د چې د روانې میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستانی هم نیولی و چې بیا څه باندې د شلو ورځو بند وروسته بیرته خوسی سه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمیر هغه افغانان کډوال چې له ایران د استلو لږ وخت سره مخ دي دا ورځې هڅه کوي چې په قاچاقي لارو ترکیې ته ولاړ شي. ځینو یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند شرایط ډیر سخت شوي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ کیږي. دوی ټینګار کوي چې مجبور دي له استلو مخکې د ترکیې په لورې غیر قانوني سفر وکړي. خو په ترکیه کې کوم برخلیک دی افغان کډوال ته په تمه دي؟ دا په دې سپوږمۍ په راپور کې به په دې اړه نور څه واورو.
یعنی با مرگ خود بازی میگونه، یعنی شاید 80% 90% در خطر است، شاید 10% تو شانس داشته باشه که رد بشه اونم طرف ترکیه.
محمد معورد دا یو له افغان کډوالو څخه دی چې له ایران ته ترکیه ته د قاچاقي سفر نیت لري. هغه له هغو لسکونو افغان کډوالو څخه دی چې ادعا کوي په تیرو اونیو کې په ایران کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت شوي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخیږي. محمد وای لویری چې افغانستان ته ریپورت نسی غواړي په غیر قانوني لارو ترکیه ته واوړي. هغه دا پریکړه یو چاره غني د ستونزو د حل لپاره، خو د بد او ډیر بد ترمنځ د ډیر بد انتخاب غني. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
وضعیت تهران هم خیلی خراب بود. د تهران وضعیت ډیر خراب وو. هغه کسان چې پاسپورت هم درلود نیول کېدل او بیرته یې په زور ایستل. د ترکیه لاره هم ډیره سخته او ګواښونکې ده. هوا هم سړه ده. اوس موږ د ماکو پر پوله یو، شاوخوا شپېته کسان یو. کورنۍ هم راسره دي. په ایران کې شرایط سخت دي او په افغانستان کې ډیر زیات سخت.
ویل کیږي چې د ایران حکومت د افغان کډوالو د ایستلو هڅې په دې هیواد کې د انساني قاچاق بازار تر بل هر وخت ډیر ګرم کړی دی. هغه افغانان چې لا هم په پټه په ایران کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، دوه انتخابونه لري: یا له ایران افغانستان ته ایستل کیږي او یا ترکیه ته سفر کوي. هغه لاره چې تر دې وړاندې هم د افغان کډوالو لپاره مرګونه ثابته شوې ده. زبور یو بل افغان کډوال دی چې په ایران کې دی او ترکیه ته د تلو نیت لري. په داسې حال کې چې پوهیږي دا سفر له ګواښونو ډک دی، نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوه ډله تیریږي او بله ډله نه تیریږي، یا بیرته راګرځول کیږي، یا د ترکیې د پولیسو لاس ته ولیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي. چانس دی نو، که چانس وو کیدای سي تیر سو، کنه بیرته به راوګرځو. حالات داسې دي چې بالاخره مجبور یو انتخاب وکړو. او افغانستان خو معلوم دی بیکاري او بدمرغي ده.
د ایران په خاوره کې افغان کډوال ل دې ویرې چې افغانستان ته ونه شړل شي مجبوریږي مخکې له دې چې دا کار وشي ځانونه ترکیه ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ځینو ایراني چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 270,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د روان کال تر پایه به 2,000,000 نور افغانان هم وباسي. یادونه ده چې افغان کډوال په داسې حال کې هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو ترکیه ته ځانونه ورسوي چې په دې وروستیو کې د هیواد هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ایستلو عملیات سخت کړي او افغانان په ترکیه کې هم له پولیسو د ناوړه چلند شکایت کوي. ان تر دې مخکې پلوتیکو، اشپیګال او یو شمیر نورو رسنیو د خپلو موندنو پر بنسټ راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي پناه غوښتونکي په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې سختې ورځې تیروي او له وهلو ټکولو او ناوړه چلند سره مخ دي. د رسنیو راپور ورکړی و چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي په زور اړ ایستل کیږي چې په خپله خوښه یا غوښتنه د بیرته ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دوی وړاندې ویلي چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي له غیر صحي شرایطو زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي.
بلخوا بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه د ایران د حقابې د اخیستو په هڅه کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقیا د دوشنبې په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې په تهران کې ویلي که څه هم ساکل ایران د ورغلو اوبو اندازه ډیره وه خو په خبرې دوی هڅه کوي چې د معاهدې له مخې په بشپړه توګه حق العبا ترلاسه کړي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
له افغانستانه د حقابې د ترلاسه کولو په اړه د ایراني چارواکو د پار لپسې غوښتنو په دوام تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اعلان کړی چې د هلمند له سینده د دغه هیواد بشپړه حقابه له طالبانو اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقایی د دوشنبې په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي چې د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قمی دا موضوع څېړلې ده. ښاغلي بقایی که څه هم ټینګار وکړ چې سږکال ایران تل افغانستان نه د ورغلو اوبو اندازه زیات و خو ویل
در مورد حقاب مبنای ما معاهده هلمند 51 است.
د حقاب پر مکتب بنسټ د هلمند د 1350 کال معاهده ده. څومکه چې د افغانستان د حاکم پلاوي سره په تعامل او خبرو کې داري چې ټول حقابا خپل هیواد ته وګرځو سره دی چې سږ کال د راغلو اوبو اندازه ډیره وه خو د افغانستان او ایران ترمنځ د معاهدې د اجرا کولو د اطمینان لپاره ډیر کار په مخ کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې ویلي چې د افغانستان په اړه د ایران بهرنۍ سیاسي تګلاره کې کوم بدلون نه دی راغلی. ظاهرا د مسعود پزشکیان په مشرۍ د ایران نوی حکومت هم دغه موضوع د خپلو چارو په لومړیتوبونو کې راوستي. هغه موضوع چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران پخوانی حکومت هم تل پرې په جدي توګه ټینګار کوه او آن کله کله به یې دا موضوع د ګواښ تر کچې مطرح کوله. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د تیر کال په مې میاشت کې د دغه هیواد سویل ختیز سیستان بلوچستان ایالت ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی و چې باید د هلمند له سینده د ایران د حقابې د تامین په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قمی د تیر کال په هود میاست کې د ایران له اسنا خبري آژانس سره خبرو کې ویلي و هیله مند دی چې تر راتلونکي میزان میاستې د هلمند له سینده یې هیواد ته اوبه خوشي سي. هغه ټینګار کړی و چې هیواد یې د حقابې موضوع په جدي توګه څاري. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویان اختر محمد نصرت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1450 کال معاهدې له مخې د ایران حقابه به د هلمند له سینده ورکړي. د اوبو د مدیریت چارو ځینې پوهان د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان له څرګندونو سره موافق نه دي او وایي چې ایران سکل د هلمند له سینده د خپلې ټاکل شوې قابل اندازې ډیر یو بتر لاس کړی دي. له دې ډلې نجیب الله صدیق چې په دې اړه یې روان کال له فبروري وروسته یو محاسبه هم تر سره کړې ازادي راډیو ته وویل
په اساس چې د مایدې هغه جدول دی د ایران رقابه شاوخوا 300 میلیونه متر مکعب اوبه کیږي او سکال ساتلایت تصویرونه ښکاري چې ایران هغه چانمي شمیره یو او درې له اوبو نه ډک شوي دي. شاوخوا ایران 600 میلیونه متر مکعب اوبه د رقابې نه ډېرې اوبه سکال ترلاسه کړی دا او تاسو باندې دوی خپل خلق سره رښتینی معلومات نشریکوي.
د زیاته کړه چې درمان کال تر فبرورۍ پورې په افغانستان کې وچکالی و او په خبره یې په هغو میاستو کې چې وچکالی وي د ایران د حقابې کچه صفر ته ټیټیږي، خو په خبره یې د اوبو تر را پیدا کېدو وروسته د ایران د حقابې محاسبه کیږي. ښاغلی سدید دغه شان ټینګار کوي تر هغه چې د هلمند د اوبو د معاهدې میکانیزم پرون او پروتوکول ډول عملی نسی او ایران ته ترې اوبه ورنه کړل سي، دا ډول ابهامات به موجود وي او ایران به تل له خپل حقه د زیات اوبو تقاضا کوي. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې هر کال چې اوبه په نورمال حالت کې وي د هلمند له سینده ایران ته 800 میلیونه متر مکعب اوبه ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان حزب الله ډلې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ څخه څو ساعته مخکې پر اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اروپایي موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره سیمې ته ورځي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د حزب الله ډلې د راکټي برید په ترڅ کې د اسرایلو په ګڼ میشتو سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګولې دي، خو ظاهراً یې ځاني یا مالی زیان نه درلوده. د اسرایلو پوځ ویلي 15 توغندي له لبنان څخه پر اسرایلو وتوغول شو او زیاته یې کړه چې ډیری یې د الوتکو ضد سیسټمونو لخوا کشف او له منځه وړل شوي او په یو پراخه آزاده سیمه کې لوېدلې دي. دا راکټي برید په داسې حال کې کیږي چې اسرایلو په لبنان کې خپل بریدونه زیات کړي او په حزب الله پورې تړلې مالی ادارې په نښه کړي. بلخو امریکا هڅه کوي چې د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د وربند خبرې بیا پیل کړي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډيري جنوبي سیمه کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو روپۍ ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته د اسرایلي الوتکو د بریدونو د تلفاتو شمیر چې په بیروت کې یو لوی روغتون ته څیرمه څو ودانۍ په نښه کړې وې 13 ته ورسید. د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې 50 کسان نور ټپیان شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. یحیی سنوار د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د حملې ترا ګڼل کیږي چې په نتیجه کې د اسرایلو د شمیرو له مخې 1200 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه نور یرغمل شوي وو. د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس به له منځه وړي او د دغه ډلې لخوا نیول شوي لسګونه یرغمل شوي کسان به بیرته راولي، خو حماس وایي یوازې د یو تلپاتې وربند له غزې څخه د اسرایلو د بشپړ وتلو او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې به یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزې په تړانګه کې د څه باندې یو کال جګړې په ترڅ کې تر 240,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړې او د غزې 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 90% یې بې کوره شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پلمن کې د لبناتو د پروسس فابریکه چې له لسیزو راهیسې غیر فعاله وه اوس بیا رغول کیږي او د خلکو هیلې ژوندۍ کړې دي. د لبنان د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د فابریکه د 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یو ځایي سوداګر سره په قرارداد کې ورکړل شوی ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د فابریکې له فعالیت څخه هدف داو څو دغلته خلکو ته د کار زمينه برابر کړي او د غراز د هلمند د لبنیاتو محصولات ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي
تجار یا سرمایدار سره دی ایواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري اوس راولې ده چې دا لبنیات په سری او مدرن ډول په لکه
پنګوال ډاکټر محمد الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسولیت پر غاړه اخیستی او د 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دې فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمکو دلته به راوړو پروسس کوو بیا نور کول افغانستان ته به توجه کوو. په مستقیم ډول به موږ سره 140 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې لپخوانی او مهمه پروژه څخه وو. دا پاپریکا په 1920 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړ شوی و، ترڅو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یو مهم سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی، وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
موږ وروره په دې ډېر خوشحاله یو. مخکې دغه پرواز دغه ملکونه د پاله سوې دا د وچ پاله کېږي، موږ ډېر په دې خوشحاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مراغ سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غواو فارم لرونکی دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداري کاروبار ته وده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابره سي.
دا خو د حکومت ډېر غټ کومک دی چې یوه د خلکو سره وکړي او دا کم کار شی وځي په مخه اخیستی دی. دا زموږ لپاره ډېر غټ وسایل دی چې دا او شی مې نه بېځای کېږي، هر شی مې په خپل وخت باندې پروسه ته رسېږي.
د کرن ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند ولایت شاوخوا 50% خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږدمهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي، په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یو مهمه مرسته وي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په روزګان کې د اوږدې وچکالۍ له کبله بزګران د اوبو د کمښت ستونزې سره مخ دي، خو ځینې بزګران هڅه کوي د اوبو لګولو نوي میتودونه رامنځته کړي ترڅو خپلې کرنیزې ځمکې له زیان څخه وساتي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
اورزګانی بزګران د وچکالۍ له ستونزې سره د مبارزې لپاره نوښتګر ګامونه پورته کوي او د اوبو د قطري سیستم پالولې د حل غوره لار غني. عبدالواحد د اورزګان یو کروندګر دی او وایي چې د وچکالۍ سره د مبارزې په پار د خپل باغ لپاره د اوبو قطري سیستم پال کړی دی. دی وایي اوس مهال په کوم اوبو باندې خپل ټول باغ خړوبولای سي او ترڅنګ اوبه هم زیاتې نه ضایع کیږي.
هم د وچکالۍ لپاره مهم دی او وسا غلوت لري، هم د بزګر لپاره مهم دی او محصولات شراوي اصلات د مرزو ساتل کیږي، ښه سمیږي او پر وخت ارنال تخپل پر وخت اوبو رسیږي.
کروندګر وایي د دې نوښت سره به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول سي او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت او حاصلاتو د زیاتوالي لپاره به ګټور ثابت سي. ناصر د اورزګان یو بل کروندګر دی او وایي چې د اوبو د قطري سیستم په مرسته کولای سي خپل باغ او نور کرنیز توکي د امراض څخه هم وژغوري.
روبنه پلس مزکه په ډیرو بوبو او کاغذ سیستم فارسي په لږ روبو مش کولای سي چې ډیر مزکه وکړو او ډیر مزکه په وبکو او هر څه خپل حق ورسي او د اوبو سپما هم وسي.
د کرنیزو چارو کارپوهان هم د اوبو قطري سیستم د اوبو د مدیریت او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره یو ښه ګام بولي. محمد کریم چې د کرنیزو چارو کارپوه دی او وایي چې د اوبو قطري سیستم به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي او په مستقیمه توګه د نباتاتو ریښو ته اوبه رسوي.
ته یو چندو بلګ دوه چندو بلګ ولې دلته یو چندو بلګ وایي چې دونه کوي مثال دوه متره یا درې متره ځمکه خړوبه کې هلته د څلور چندو خړوبه وایي چې ځکه چې هلته اوبه استعمالول کمی.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست ویان عبدالمنان فاروقي د بزګرانو د دې اقدام هم هرکلی کوي او وایي چې دوی هڅه کوي د بزګرانو سره د اوبو د قطري سیستم په جوړولو کې مرسته وکړي.
له خلکو سره د قطري سیستم په حق لباندې وژغیږو او غته غټي بیان کو او غ په دې باندې پوکو چې د څونه د اوبو موس د اوبو سپما کوي او څونه لږ اوبه د ډیر مزک لپاره کفایت کوي.
سیمیز چارواکي او د کرنې کارپوهان د دې سیستم پراختیا ته هیله مند دي او په دې باور دي که په ټول ولایت کې دا سیستم پالیسي نه د وچکالی اغیزې به په ډیره کم اندازه احساس شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د تاند څنګه خبرونه هم درته لرو خو اغه نوراندي خبرونه نن سه‌شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د شدید برختونو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړ شوی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورخت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو او اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې یو تن د مړینې او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شو دی. د سمنګان د امنیت قمندانې بین اشمت الله رحماني کورنۍ او رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې ماسپښین د سمنګان پر با تقسیمه کې یو فورتنر ډوله موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم سوار کړی او د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لورد ایسټن د اوکران چارواکو ته ویلي چې هیواد به یې کیفته د روسیې ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هر هغه څه ورکړي چې اړتیا وي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکز له مخې ایسټن دغه څرګندونې د اکتوبر په 28مه کیفته له رسیدو وروسته وکړې. په فینال کې ماسکو د اوکران پر خرونو او د غیبت زیربناو باندې د نویو بندیزونو چپې پیل کړې دي. ملکي په دغو بریدونو کې زیات ملکي وګړي ټپین شوي او د غیبت مهم بسټونه ویجاړ شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژدې ورسره کوي.
جنجال دی په زور در باندې منی. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ په کې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي یوازې په خپل خواخه داسې کوي چې خپل ځوان ان خبر هم نوی.
د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي. نو دا یو بې ځای ننګ بولي یا غیرتي بولي چې ولې زما خور په خپل خواخه باندې یو څوک انتخاب کوي واده سره وکړي.
نن امدا موضوع چړوم ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو، دا موضوع روښانه ده چې کوژده او واده کول د ټول عمر خبره ده. د همدې لپاره خو د اسلام دین هم ټینګار کړی چې د نکاح لپاره د هلک او جلۍ رضایت شرط دی. خو له بده مرغه ځینې کورنۍ چې کله د خپلو اولادونو ودونه کوي پرته له دې چې هغوی خبر کړي په خپله خوښه کوژده ورته کوي. د کابل اوسیدونکی زهره جنت په دې اکله وایي:
دغه ډېرې وجدي موضوع ده او ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې داسې دردناکې پېښې او قصې په دې موضوع کې تېرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یوه انجلۍ او یو هلک چې یو بلې خوښېدل، البته غوښتل چې د انجلۍ سره نکاح وکړي، خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي، دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یو جنۍ انتخاب کړي، یو انجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته هغه انجلۍ په قتل رسول کېږي. او دا خپله یوه واقعي قصه چې زموږ په خپلوانو کې تېره شوې وه، ډېره دردوره وه. فقط په همدې اساس باندې چې په خپل زړه یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي، په دې اساس باندې انجلۍ قتل کېږي او وژل کېږي، چې دا ماته ډېره دردوره وه. دې باندې ما یوه کوچنۍ قصه ولیکله. همداسې نورې ځینې پېښې یا ځینې قصې تېرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ ګڼي یا یو ډول پیغور یې ګڼي چې ولې یوه لور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلامي نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د نجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، نجلۍ خو بیخي زړه نشي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمنه او سخته ده، ځکه که هغو هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د نجلۍ سره اسلامي نکاح وکړم، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلو خویندو ورونو پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا. او زیاتره داسې قصې یا داسې داستانونه تېر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم انجلۍ هم هلک، د هغو ژوند یې ورنه اخیستی دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت څه کېدی رئیسي دي موږ او تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت ته پام وکړو، به هم دلته بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاره ده. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخت چې هغه خلکو بل ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبرو، نو انجونې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله، نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بې ننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا میړانه بولي چې خپله خور، خپله لور ووژني، په دې باندې چې ولې یو هلک دې خوښېږي، یو ولې د هغې ته خوښي، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوه شي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري، که انجلۍ ده که هلک دی. خو دا چې دونه پوهه دي، جهل کې دي، تیاره کې دي، خپله زده کړې نه دي کړي، خپله په پوهه نه پوهېږي، اصلا د ښځو په حقوق نه پوهېږي، د هلکانو په حقوق نه پوهېږي، د ځوانانو په حقوق نه پوهېږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پوهېږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت یې بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یو انجلۍ انتخاب کړي، ولې زما زوی دي. او خصوصا زمونږ په ټولنه کې افغانستان کې چې بې سوادي ډېره ده، ناپوهي ډېره ده، جهل ده، تیاره ده، ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي، نو دا ټول د همدې لامل دی. ځکه د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه هېڅکله د بل انسان حق د هغې څخه نه اخلي، ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځوان دې په خپله خوښه نکاح وکړي، یو پیغله دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي، نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي؟ که هغه مور ده، که پلار ده، که خور ده، که ورور ده، ولې د هغې حق ورنه واخلي؟ خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا ده، بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده او تیاری دي.
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري. هغه وایي چې یوازې کوژده نه، بلکې د ژوند ټولې مهمې پرېکړې د کورنۍ مشران کوي. حال دا چې ځوان هم د حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي.
په افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه یې انتخاب ورکړل سي، نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټولو مریادېږي. نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته، هر انسان ته، که هغه لکی که هغه جلی، دا حق خدای پاک ورکړی ده. نو مور او پلار هم اولادونو که هغه لکوي که جلی، دې انتخاب ته یا دې حق ته باید پاملرنه وکړي. دا د دوی حق ده، دا حق باید ورکړل سي، دا دې حق نه باید هیڅوک محروم نه سي که هغه لکی که جلی.
که چیرې داسې نه کېږي، په خپل زړه باندې ورته کوزده کېږي او نظر ته یې ارزښت نه ورکول کېږي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
که هلکانو ته ارزښت ور نه کړل سي، نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چې ده، د دې سره به ټول عمر خوشحاله نه وي. نو دې په خاطر کېدای سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري. نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحته، یو بل نه به راضي نه اوسي، یو د بل احترام به نه کوي، یو د بل حقوق به نه پر ځای کوي. نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کېږي. او که چېرته خپل رضایت سره هغه په شرعي اصول سره برابرې حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړي چې کله الک جلی سره واړی واده وکي نو دوی سره باید کینی سره وویني. رسول الله مبارک ته یو ځان راغی ورنه پښتنه وکړه چې اتر وهلې ول ډیر خوشبوي بوی تن ته ورنه پښتنه وکړه چې څه خبره ده. هغه ورته ویل چې واده مې کړی وای تا هغه لیدلې؟ نو هغه ورته ویل چې هو بالکل مې لیدلې. بس رسول الله مبارک چپ شو، یعنی د سره رضایت وخوده. بل حدیث کې راځي همداسې چې یو ځوان راځي همداسې خوشبوی بوی ترې نه ځي، نو پاک سوتره منظم و. دنه رسول الله مبارک پښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشاله وای کوژدان سومه وای آیا تا هغه لیدلې؟ وای نه. نو رسول الله مبارک ورته ویل وای تا هغه وګوره. نو په دغه مسایلو کې باید مور او پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل قالک وی کجلی وی دې ته باید د انتخاب حق ورکړي.
بله، څه فکر کوي ولی کورنۍ خپل اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکوي او په خپل زړه پریکړه ورته کوي؟
متاسفانه چې ناپوهي په افغانستان کې کوم بالکل اوج ته رسیدلې ده. کومور پلاروي کوم مثلا ترونه یې کدغه یعنی کوي زمونږ په ټولنه کې خوده رسم او رواج ده چې همیشه مشرانو ته د دغه مسایلو انتخاب ورکول کیږي. علم یا پوهه یا د خپل دې مسایلو څخه دوی پوره آگاهی نه لري، نو دوی د هغه څه چې مثلا دوی ورته په مثلا پښتو وای د ناوړ رواجونه دي، مثلا د ډیر رواجونه سچ قرباني ځوانان او انجونی دغه انتخابونه چې مور پلار کوي یا مشرانه کوي د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ورزي. نو دلته باید دوی ډیر دقیق وسی او د دې اومده مشکل زما په نظر نه پوهیده.
نو څه وای لري دا ډول کورنۍ ته؟
نو زمونږ هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې کاغه دی الک وکړي انجلۍ وي پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي تر څو چې الله هم ترې خوشحاله وي، رسول هم ترې خوشحاله وي او د خپل اولادونه هم ترې خوشحاله وي. که دغه اولادونه یې خوشحاله ژوند ولري طبعاً دې سره مور و پلار خوشحاله وي، او که چېرته دوی ته حق ورنه کړل سي نو دغه مشکلات چې د دوی په روزمره ژوند کې راځي دغه ټول مشکلات د همدې له وجې راځي چې دوی په خپله خوښه دا انتخاب نه ده کړی. نو تر یو حده پورې که دا موضوع وزغمي چې یو کال یا دوه کاله یا درې کاله بالاخره نور تنګیږي له دغه د مور و پلار له انتخاب نه، تر یو وخته کېدی سي چې د خپل د مور و پلار د احترام او د عزت دپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کړي. خو په دې زه مطمئن یم چې دغه تحمل د دوی اخر اوج ته رسیږي، نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشحاله نه وي. نو مور و پلار ته دا ضرور دی چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي.
بله، داسې عملی مثال لري په خپلوانو کې په کلي کې چې دغه رقم ناخوښ واده و او بیا څه رقم ژوند و؟ کوم سره ته ویلی سي
تر اویا او اتیا فیصد پورې ټولې نکاحګانې چې دي دغه د مور او پلار په خوښوي. په هیواد کې خدا مشهور ده، بل خصوص په ولایتونو کې. په ولایتونو کې خدا مشهوره خبره ده چې ټول نکاحګانو انتخاب مور او پلار کوي، او بیا ځامن مجبورن مکلف یعنی په دې دا ځان خپل عزت او آبرو ګڼي چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور او پلار. په ځان سختي تکلیفونه تیروي، خو دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. پښتو ده د مور او پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځ ته راتلی سي. که چېرته دوی ژوند تریخ وي نو مور او پلار ورته انتخاب کړی وي، نو د دوی ژوند تریخ وي نو دوی حتی طلاق ته خبره تلی سي. نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوښه باندې نکاح نه کول، له دې مسایلو نه مور او پلار باید لاس واخلي، اولادونو ته خپل د حق ورکړي.
په کابل کې د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
په خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګري د ټاکلو باید ولرو. دا الحمدلله زموږ استادو د اسلام په مبارک دین کې هم خپل ځانګړی ځای لري، حدیث موجود دی او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښي انتخاب وکړي. البته ځینې اصول، قواعد او شرایط خپل منځ کې لري. استادو د پوښتنې په تړاو باید داسې ووایم چې هو، له بده مرغه چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېری بدی پیخي لرو زمنګ خپل سترګو لیدل حاله ممدوس یو څه دی ډېری ځوانان دي ډېری ورونه دي ډېری خويند دي چې دوی نه د دوی حق اخیستل کیږي دوی ته د اجازه نه ورکول کیږي تر څو دوی وکولای شي خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوخه باندې یو انتخاب وکړي حتی ز خپل شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پریکړه کیدله حتی ز بيخي خبر نه زما پاک لزما کورنی تصمیم نیولای لیکن یو خبر به د کوم چې ز خپل کورنی څوک انتخاب زما لپاره کړی ز فعلاً راضی یم لیکن د سړي ډیر ځوانان شته دغه انتخابونو نه ناراضه دي په ټوله کې بده مسله بیا ده چې ډیری ځوانان هیڅ خبر نه وي په خپل خوخه مور پلار تللی په خپل خوخه انتخاب کړي په خپل خوخه ورته څوک کړي بیا لاغي ورسته ورته زنګ وایي چې زوجانه تا ته هم کوزدا وکړله اخورکه خبر هم نه ځماته چیرته کوزدا کړي کنه نو دا ډېرې بدی اغیزې درلودلی سي دغسې قضیې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي او همدغه اوس هم په همدغه یوویشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم دغه ډول بدی پېښې لرو
راځو بدو پایلو ته چې دا بیا کومې بدې پایلې له ځان سره درلودلی سي
بالکل ګورئ دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده دا نه د یوې ورځې مسله ده نه د دوو ورځو مسله ده دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری او د ګډ ژوند یا د خپل ملګری یا ملګری کوم دوی راتلونکي ګډ ژوند لري د دوی د یو بل شتون دی یو بل لپاره دوی سره یو ښه اړیکه دا نو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې دی یو بل پر وړاندې یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره د مور اړیکه څومره نږدې ده اولاد ته د پلار اړیکه څومره نږدې ده زما په ان له دغه دواړو هم د ګډ ژوند ملګری اړیکه ډیره نږدې ده یعنی ځینې اړیکې او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري حتی څوک د خپل مور پلار سره نه لري په دا مډرن نړۍ کې موږ ور څوک نه لري نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاواله مې اوسه اسانه ده لیکن زمونږ ټولنه کې هغه هم سخت دی که خی که بدی که خرابی ته به ورسره د خپل عمر تیروي نو بدی پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه بل منځ زی دوی ترمنځ بد چلندونه راځي اخلاقی مشکلات راځي دیو بل پر وړاندې بستونز ایجادې دیو بل پر وړاندې په کورنی کې ستونز ایجادې داخلي مداخلات په نور اړیکو کې راځي دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا ورسره تری جوړیږي په دې سره دوه کورنۍ اخته کیږي په دې سره قومونه اخته کیږي په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوی دی دا تجربه موږ لرو جنگونه رامنځته شوی دی وژنې پکې سوي دي قتلونه پکې سوي دي یعنی ډېرې نورې بدی پایلې زیږولې دي ځکه چې وروسته بیا دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه دوی غاړي کې هغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي موږ او تاسو کې یو انسان په توګه دغه سیو فکر وکړو سوچ وکړو چې کله زموږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي نو موږ به څه ژوند ولرو دا د دې د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند د ده په فکر د ده په ذهن د ده په روحي حالت باندې اغیز لري دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې په اړیکو باندې کاري چاپیریال کې په اړیکو باندې اغیز لري موږ تاسو به ډېر خلک ګورو بیرون ګرځي ډېر غمجن دي ډېر پریشان دي ډېر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري مثلا ډپریشن ته ځي دوی ژور خفګانونو ته ځي ډېر فیصد ستونزه د کورنۍ اړیکو ده یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده نو دغه ډول یو بدې پایلې لري دا حال
بله څه فکر کوي کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي او بل اړخ به دا ده چې که په کوم ځای کې کوم حالت وایي چې مثلا فلانی ځای زکو زده کوم د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر سوی حال دا چې دا موضوع عیب نه ده دغه سي مسائل څومره تاسو شاید یاستي
بالکل دغه مسله شته دود او ناسم رواج لډی په خوانه پات شوې ده کنه دا حق ورته نه ورکول کیږي یو په خوانه دود دی پلار او مور دوی غواړي بيخي یعنی اولاد په هر چی کې دوی باید واک او صلاحيت ولري او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد مثلا خپل په سر یې انتخاب کوي کنه خو یو ډیره مهمه مسله دلته باید خبرو وکړو کچیرته یو حلک یو څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابي کنه دلته بعضی نظریات داسې موجود دي خو چې زه وایم حلک انتخاب کړي انتخاب یې کړي اصلا حقیقتا منطقي باز دا نه دی منطقي خبره دا ده چې کله یو حلک وایي چې پلار جانا زه فلانکی جلې د فلانکی لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګری سي دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ رامنځته شي دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکړي وخت ورکړي هغوی هم راسی جلی و گوری کور و گوری خلق و گوری کچیر تا اگه کم شرایط سی منگ او تاسو تا اسلام تا کلی دی کم شرایط سی اگه منطقی و خدی اگه باید و سنجی پا دیر خطو گی سره و سنجی لاغی و روسته مثبت الخونه هم خپل زویتا وی منفی الخونه هم خپل زویتا وی او خپل پریکړه ډیری منطقي دا ولورته وي چې زوی کچیر زده خبره کدر سره نه منم په دغه دلایل در سره نه منم یعنی دلته خو بیا د سینې کېږي کنه زمونږ ټولنه کې دلته ورته وي کمنې ومنه کني منی جنجال دی په زور در باندې منی یعنی دغه ډول مې مشکل لرو دلته زمونږ پاړي کو کې هغه تعامل نسته زمونږ پاړي کو کې هغه حکمت نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه کله اولادونه پکې افراد کوي کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یو ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی پاړیکو کې بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمي او زده کړیزه کچه زموږ ستاسو په خلکو کې راکمه ده کنه نسبت نورو ټولنو ته دلته یو پلار ډیر ښه نه پوهیږي چې زه زوی سره څنګه چلند وکم ډیر ښه نه پوهیږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي د هغه رضایت په دې اړیکې کې څومره مهم دی ډیر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې بله مسله دا ده چې ډیر وخت کورنۍ نور مشکل کور سره نه لري بیا ورته وایي چې د فلانکۍ خو زموږ دیقان تیر شوی دی د فلانکۍ غریب دی د فلانکۍ بېوسه دی یا دا د فلانکۍ قوم نه دی دا د فلانکۍ سیمې نه دی نو ځکه موږ دا درته نه کوو دا یوه معقوله خبره نه ده او نه د اسلام نه نظره دا خبره درسته ده که یو څوک ستاسو مزدور تیر شوی دا خو ډېره عادي مسله ده هر څوک موږ تاسو ټول بشري او انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو او د خپل مزدوري ته مزد ترلاسه کوو مزدوري خو په دې معنی نه ده چې څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پولو ستا په بټي کې د بلچي وهي ستا د کور خدمت موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو دا زموږ ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو نو دلته دا خبره مطرح کېدل دا یعنی ډېره ضعیف او کمزورې نظر دی چې څوک یې کوي ځکه چې هغوی هم انسانان دي موږ هم انسانان یو موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو کوي د اسلام له نظره پر دې باندې بحث کوو ګوري اسلام کې دا مسله څه مهمه نه ده ته تورې ته سپینې ته په قوم چې شی ته په ژبه چې شی ته په نژاد چې شی ته غریب ته مالدار هلته دا مهم مسله مهمه نه ده هلته خبره د تقوا راځي هلته د خبره د عقیدې راځي که چیرته یو څوک تقوا ولري همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت لاغه چانه چې هغه ډیر مالداری ډیرې پیسې ولري خو تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه دی دا ډیره دقیقه مسله ده
په خپل ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې دوی ورته وایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولای شي دوی هم ځان ته خپل اهداف لري اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي چې مثلا فلانی د ما خپلوان ده د ما گزاره سره کیږي فلانی زما سیاله ده او د زما خوښه ده نو تاسو به دا اطمینان منئ ځوانان څه کولای شي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه شي او ورته وایي چې دا ژوند زما د خپله باید تصمیم ونیسم
دا ډېره اساسي پوښتنه ده ګوري ښه د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم یوه پیغله ده یوه جلۍ ده هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه زه څه وکړم پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوب خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي صحیح دی دا ډیر صحیح حدیث شریف دی بس کله جلی زی هغه خپل حالت سنجي به د خپل پلار خبره مني د خپل پلار خبره مني اما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي خو لیکن د زکه لاړم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه خلک وو پوهیږي چې ته رضایت دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپل کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم ګوري دلته یو ستونزه بل ده زموږ ډیر ځوانان هغه دغه جرأت نشي کولای زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپل کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم یا د هغه انتخاب په وړاندې څنګه زه منفي نظر ورکم یا زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه د تاسو د پښتنه ډیر اساسي ده د ډیر ځوانانو مشکل دی هغه د دې جرأت لاسه خپل ټول عمر خراب کی ځوانان ته زما اول وینا هم دا ده چې هیڅ کله مې پرېږدي چې تاسو دغه راتلونکي ژوند هر څوک خراب کی حتی د پلار پر وړاندې ودرېږي د مور پر وړاندې ودرېږي خو لیکن دا شرط ته چې تا انتخاب درست انتخاب اوس هغه ته د قناعت خبره او دغه موضوع د وړاندې کولو لپاره باید د سی وشي چې موږ او تاسو کچیر ته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای. دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپل خويندو سره ډیر ښه صمیمي اړیکې لرو. موږ د خپل تر زامنو سره خپل ترونو سره مثلا اړیکې لرو، خپل خالګانو سره موږ خوري د ښه اړیکې لرو. خپل منځ کې که دوی ته مستقیم نشوي هغه سره دا موضوع شریکه کا او هغه ته د قینات ورکا ترڅو هغه لاړ سي د هغه سره خبرې وکړي دا مشکل حل کی. که ته پوهیږي چې ستا خبره مستقیم پر هغه باندې اغیز نه کوي یا هغه زمون پر وړاندې ممکن منفی اغوخي، نو بهترینه لار دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور او پلار د ښه دوستانو سره دا موضوع شریکه کو او هغه راسي له دوی سره کینی او یو قینات ورکي چې ستا زوی کدا انتخاب کوي په دغه اساس کې د دغه اړیکې دغه مهموالی د دغه اړیکې دغه ارزښت باید ورته وښایي او ورته ووایي که داسې کارونه کې دغه بدې پایلې به ولري. یعنی موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډیره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چی منفي اړخ هم باید د یو چا ته ووایو چې هغه متوجه کړو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنی په خپل ژوند کې موږ تاسو باید داسې هوښیارو او معقولو انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزو کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته قینات ورکړي. بلکې چیرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپله کورنۍ راضي کړو. هو، که چیرته زه دغه جلۍ په خپل ځوان کې د ځان لپاره انتخابوم، دا دغه ځانګړتیاوې لري، دغه دغه ښېګڼې لري، زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولای شي، په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې، موږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو. دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره، په ډېرې ښې طریقې سره. که مثلا تاسو سره کورنۍ اختلاف کوي، ته باید حوصله وکړي، بیا یې ورته ووایه، بیا یې ورته ووایه، دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي.
بله، که راسو په آخر کې کورنۍ ته هم یو څو خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر دا چې غوډي ځان ته خپل غوښتنې لري، خپل انتخاب لري، دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولادو سره او تر یو حد د خپل غوښتنو نه د خپل نظریاتو نه تیر سي چې په زور په اولاد باندې مني.
خو دا ډېره مهمه پوښتنه ده. ګوري، حقیقت دا دی چې هر مور او پلار ته ځواني دغه مرحله تیره کړې ده. غوزه دې ته حیران يم چې دا هر انسان چې کله اولاد لري هغه هم دغه تجربه خپلم لري، هغه خو دې خپل فکر وکړي. خو زه دې ته حیران يم چې ولې دوی خپل تیر ته ور نه ور ګرځي. زه چې کله په ځوانۍ کې وم، له ما سره زما په اړیکه کې څنګه چلند شوی دی، مثبت دی، منفي دی؟ ځکه فکر کوم که یو چا سره مناسب چلند شوی په دې اړیکه، هغه خو به هېڅکله باید دا هڅه ونه کړي چې هغه دغه ډول یو هڅه وکړي. ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربې لرو کله چې دغه مرحلې ته رسیږو. نو پکار دا دی چې دې سره په ډېر نرمښت چلند وسي، په قناعت باندې چلند وسي، د خپلو اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسي او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي. ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخي او خسر ته دومره مهمه نه ده لکه د هغه زوی ته چې مهمه ده لکه د هغه خاوند ته. ځکه هغه خپل ټول ژوند له هغوی سره تیری، بیا وروسته غمونه هغه خوره کوي ګالي. مور او پلار خو به کوم څو کاله ژوندي یا به نه یا به ګډ ژوند کوي یا به جلا کیږي، خو که چیرې دوی دغه ډول کړنې کوي دا خو د دې تر څنګ چې د دغې نجلۍ ژوند هم خرابوي، د دې هلک ژوند هم خرابوي، د دوی په خپل شخصي ژوند کې د دغو ستونزو مشکلاتو درد دوی ته رسیږي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند یو سلامات اوسئ.
ډیر مننه، سلامات اوسئ.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
جہان میں سپروا لاس کے لاس لارا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ ہاگا لارم ندا سا پختانہ میں علاج
یم په داسې رنځښتا چې ستا لاس مې مسیحا ستا پښتنه مې علاج ستا خبرې مې دوا ستا خبرې مې